السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ورزو زمو همکار مجید بابر ته او د روانې غړې تازه خبرونه اورو.
ستړي مشي. اول خبرونو سرټکی، په کابل کې د مشرانو لویه جرګه پیل شوه. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه تر هغه نه بلکې امن خوخی دی. د یو کال د خبرو اترو نه پس IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل سلور دیرشو میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. او په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو برید کې 14 مشکوکا اورپکې وجل شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مشرانو لویه جرګه پیل شوه. د دغه جرګې ته په خپل افتتاحي وینا کې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې افغانستان، روس، امریکا، چین او د ټولې نړۍ ترڅنګ خپل ګاونډیانو ایران او پاکستان سره د دوستۍ رشته ساتل او پیاوړی کول غواړي. خاغلی کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د دغو هیوادونو سره د خبرو اترو لپاره یوازینی شرط دی. خاغلی کرزی اوس هم دغه جرګې ته خطاب کوي، خو د دې ترڅنګ افغان طالبانو په دې وروستو کې ګواښ کړی دی چې دوی به دغه غونډه باندې بریدونه کوي، ځکه چې د دوی په وینا د دې جرګې موخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اسارتیا ته دوام ورکول دي. دې جرګې کې به څه د پاسه 2000 غړي برخه اخلي او د امریکا سره د همکارۍ په تړون او د لسو کالو جګړې نه پس د طالبانو سره د امن د مجوزه خبرو اترو په اړه بحثونه کیږي. ولسمشر کرزی ویلی دی چې په دې جرګه کې به هغه د هغو سیمو نمونه اعلانوي چې د ناټو او امریکایي ځواکونه به په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جغرافیایي توګه دغه سیمې 12 دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو د افغانستان نه د وتو نه پس د 2016 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د ټول هیواد د امنیت ذمہواري په خپل غاړه اخلي. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې 13 شپه په امریکایي ډرون بدون کې 14 مشکوک اورپکې وجل شوې دي. د مشال د خبريال د ترمخه د غبريدونه د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډرانو په پټو مرکزونو تر سره شوې دي چې پکې 14 مشکوک اورپکې وجل شوې دي. اخوا د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې ځکهونکو نن د ډرون بدون خلاف احتجاج کړي او وايي دي سره د دوی عام ژوند او کار روزګار سخت متاثر شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه تر هغه نه بلکې امن خوخی دی او د تر هغه په ضد روانه جګړه کې دوی هڅې خکیل کړلی شوی دی. دا خبرې خاغلی کوثر تیر ورځ د پیښور په هنتون د سیاسياتو د سانګې لخوا د تر هغه په اړه د یو نړیوال کانفرنس نه پس کولې. خاغلی کوثر په دې موقع زیاته کړه،
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے، یہ علاقہ
دا د پوہانو او امن سیمه دا. د دې سیمه د خلکو ډیر درانه روایت دي او په ادب، شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړي دي. په دې وجه نړۍ په دې خبرول پکار دي چې پښتانه امن خوخي دي او خپل روایت لرونکي خلک دي او هسي د ترګری په معاملې کې خپل کړې شوې دي او دوی ترګر نه دي.
ایسے معاملې میں پھسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
د مشال لیډیو د خبريال د وینا سره سم په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې پښتنو ته په زیانونو، د دې په سببونو، د پښتنو په حقونو او یو شمیر نورو موضوعاتو مقالې وړاندې کړلې شوې. د یو کال د خبرو اترو نه پس IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل سلور دیرشو میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. دغه خبرې اترې په افغانستان کې په بینکونو کې د ترغلو نه پس ودرېدلې وې او IMF د دغه هیواد لپاره د پور ورکولو پروګرام ځنډولې و چې عمل یې په کابل بینک کې بد انتظامي ښودلې کېده. کابل بینک د دغه هیواد تر ټولو لویه مالیاتي اداره وه چې پکې په میلیونونو ډالرو درغلي او خلکو ته داسې پورونه ورکړل شوي ول چې حساب یې نه و معلوم. IMF ویلي دي چې افغان حکومت اوس د پورونو د واپسۍ او په مالیاتي نظام سمولو کې پرمختګ کړی دی او د هغه پیسو واپسي ګړندی کړی دا چې د کابل بینک نه پټې شوې وي. د ایم ایف چارواکو ویلي دي چې دوی به د 900 میلیونو ډالرو ډومبې قسط زر جاري کړي، خو د دغه بینک یو مشر نعمت شفیق په افغان حکومت ټینګار کړی دی چې د کابل بینک په لړ کې دي د هغو خلکو خلاف قانوني چاره جویي وشي چې د دغه ادارې نه لږ تر لږه 1 ارب ډالره ترې تم کړي دي. د شام رژیم ویلی دی چې دوی د مراکش په سرخار رباط کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د غونډې نه بایکاټ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د مظاهره چیانو په ضد د موجوده رژیم لخوا د مرګونې تشدد نه پس عرب لیگ د دغه هیواد غړیتوب ځنډولی دی. 4 ورځې مخکې عرب لیگ د شام غړیتوب هغه وخت وځنډولو کله چې شام هغه پریکړه چې په دغه هیواد کې د امن بشپړه کولو او د مظاهره چیانو په ضد د تشدد د خاتمې په اړه وه عملي نه کړه. امریکا په عرب لیگ غږ کړی دی چې دغه غونډه به شام ته یو واضح او سخت پیغام ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو دیموکراتیک بدلون شروعات وشي او اسد رژیم د خپلو خلکو په ضد تشدد ته د پای ټکی کېږدي. امریکا څو ځله په اسد رژیم غږ کړی دی چې واک پرېږده. برطانوي عدلي ویلي دي چې د ویکیلیکس بانی جولین اسانج د دغه هیواد په سپریم کورټ کې د یاد شوي هیواد نه د وستلو خلاف د اپیل درخواست جمع کړی دی. د دغه هیواد ججانو د روانې میاشتې په پیل کې د ښاغلي اسانج یو بل هیواد سویډن ته د لیږدولو اپیل رد کړی و. ښاغلي اسانج د بدکارۍ او تیرې په تورونو کې د سویډن چارواکو ته د پښتنو لپاره مطلوب دی، خو ښاغلي اسانج بیا دغه تورونه ردوي. امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هیره نه کړي. دغه راپور چې د یو داسې سپرلي چې غوټۍ پکې نه ګول کېږي د سرخط لاندې خپور شوی دی، ویل شوی دی چې په یاد شوي هیواد کې شخصي ازادي د خپو لاندې شوې ده او د روان کال د مارچ په میاشت کې د مظاهرو د راپارېدو نه پس یو شمېر مظاهره چیان د اپوزیشن غړي جیلونو ته اچول شوي دي او په هغوی بې بنیاده الزامات لګول شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري، نن د افغانستان په مرکز کابل کې 4 ورځنۍ لوی جرګه پیل شوه چې په اړه د دغه هیواد ولسوای
اوس دا کسان ټولیږ نو په دې خامه خامه خبر علمي شخصیتونه او د افغانستان اکاډمیک شخصیتونه به راټول سي او دا کې به یو افغانستان ملت په ګټه به یو ډیره ګټوره پرېکړه وشي.
د صوبا خیبر پښتونخوا په پیښور کې د پښتنو په سیمو کې د بدلون په نامه یو کانفرنس کې د صوبې گورنر وایي پښتانه د ترهګرۍ ضد روانه مبارزه کې تر ټولو زیات متاثره شوي دي.
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے، یہ علاقہ
داد پوہانو او امن سیمہ دا او دوی ترهګر نه دي.
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
عرب لیگ د شام غړیتوب ختم کړي او په ولسمشر اسد یې غږ کړي د خپل خلکو خلاف دی د تشدد لاس واخلي او د مهمند ایجنسی د نجونو د یو سکول حال هم لرو چې ودانی سخته خرابه شوې ده.
سکول کې بس سبق نور خخ مخایستره، خو بس اوران دی کنه را لویږي چې باران می ټول رغه کېږي د اوبو مسله هم د کې اوبو کې نشته نه.
د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د افغانستان په مرکز کابل کې 4 ورځنۍ لوی جرګه پیل شوه چې د دغه هیواد ولسمشر کرزی د خپل وینا نه یې دغه جرګه پیل کړه او پکې د هغه سیمو فهرست هم اعلان کړ چېرته چې به د نړیوالو ځواکونو د امنیت ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د دغه جرګې په مهال په کابل کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شول. ولسمشر کرزی دغه دودیز جرګې ته په خپل وینا کې ویل
د سولې آرزو زموږ او د سولې ضرورت د دې ملت دا پر ځای دی، دا ورک نه دی. افغانان سوله غواړي، بې شک چې غواړي، په ټول افغانستان کې غواړي. دا چې دا سوله څنګه وکړو، په څه ترتیب دا مو ورکړو، د چا سره وکړو، د طالبانو سره خبرې وکړو، که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو، که د چا سره خبرې وکړو، دا داسې مسله ده چې تاسې د افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره راکولی شي. دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت ته مشرانو کې تاسو هدایت وکړئ چې زموږ د نظره د سولې پروسه په دغه ترتیب باید مخته ولاړ شي. یو دوباره تجدید نظر پر دې باندې وکړو چې څنګه دا کار وکړو. سچ ستاس مشروعی پا دی باب چچ ستاس گوشتروی پا دی باب مجبا پا آغا ترتیب اقدام کرو او تر آغا وقت پرستاس پر مشوری انشاءاللہ و تعالی صورو پینزش پی بادرا کبوی دا افغانستان حقا مرام چی دا سوری دا پارا دی او آغا کوشش چی دا اغب جاریوی مجبا دا خبول هم سایگان سرم پا خبری کوی مجبا دا بلوی تورین سرم پا خبری کوی او مجبا دا کوششو نکو
تاسو د ولسمشر کرزی دغه جرګې ته وینا اوریدله چې دغه وینا اوس پای ته ورسېدله دا چې دغه جرګې مقاصد څه دي او دا به دغه هیواد د امنیت لپاره څومره ګټور ثابت شي په دې اړه زموږ د همکارې فریده هوډ سیفی دا رپورټ اورو
افغان ولسمشر ویلی نن به د لوی جرګې په ترڅ کې د هغو سیمو فهرست اعلان کړي چې په کې به له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر د دوهم پړاو په ترڅ کې امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي. د فرانسې د خبري اژانس ریپورت له مخې په دې لیست کې ولس ولایتونه شامل دي. لویه جرګه چې ټاکل شوې نن پیل شي د څلورو ورځو لپاره به په کابل کې دوام ولري. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویاندې صفیه صدیقی ازادې راډیو ته وویل چې دا جرګه به د ولسمشر کرزي په وینا پیل شي او وروسته به د لویې جرګې مدیره هیئت وټاکل شي.
امروز لویه جرګه با بیانیه جناب رئیس جمهور افغانستان
میرمن صدیقی وای نن لویه جرګه د ولسمشر کرزی په وینا پیل کیږي. البته په دې کې شک نشته چې رئیس مرستیال او د جرګې منشیان به هم ټاکل کیږي. وروسته به ځانګړي کمیټه په خپل کار پیل کوي. د راپورونو له مخې په دې جرګې کې عمده مسایل مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو پر بهیر بحث او همداشان د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر جزئیاتو باندې خبرې دي. تر اوسه د دې تړون بشپړ متن نه دی خپور شوی او د کارپوهانو په وینا دا به ممکنه نه وي چې د لویې جرګې ګډون کوونکي د جزئیاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم چې افغان حکومت په وار وار دا خبره کړې چې اوسنۍ لویه جرګه مشورتي بڼه لري او پکې به هیڅ کومه پرېکړه ونه شي، خو د دې لویې جرګې د جوړېدو په اړه ډېر مخالفت کیږي. پوښتنه دا ده چې سره له دومره مخالفتونو ولې بیا هم افغان حکومت دا جرګه له اهمیته ډکه بولي. د ویسا ورځپاڼې مدیر زبیر شفیقی ازادې راډیو ته وویل افغان ولسمشر غواړي له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه له خلکو سره مشوره وکړي. د تغییر او امید په نوم سیاسي ائتلاف چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي اعلان کړی چې په دې جرګې کې به ګډون ونه کړي ځکه د دې ګوند په باور دا جرګه قانوني جنبه نه لري. وسلوال طالبان په وار وار ګواښونه کوي چې دا جرګه به اخلال کړي او امنیتي ستونزې به رامنځته کړي. د دوشنبې په ورځ یو ځانوژونکي چې غوښتل یې د کابل په پولیټکنیک کې د جرګې د جوړېدو په سیمې باندې حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وواژه. په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. ډېر شمېر پولیس او عسکر د کابل بیلابیل واټونه او لارې ساري.
زمونږ همکارا فریدا هود سیفی وا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او زو کابل ته چرتنه چې زمونږ همکار حمید مومن دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستریم شي وایو او حمید مومن ولسمشر کرزی دغه جرګې ته په خپل وینا کې څه خبرې وکړې؟
ډېره مننه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، لویه جرګه چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه او همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي، نن د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا پرانستل شوه. افغان ولسمشر تر ډېره په خپله وینا کې د دغه تړون لپاره چې د امریکا سره په پام کې نیول شوی د افغانستان په شرایطو باندې خبرې وکړې او ظاهرا د دغه تړون د افغانستان په ګټه وبللو، خو ځین هغه شرایط چې دوی ورته پخوا هم په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه چې د افغانستان ملي حاکمیت باید خوندي وي، بهرني ځواکونه باید د خپل سري تلاشۍ د افغانانو د کورونو د پای ته ورسوي، بندیخانې ټولې باید افغانانو ته وسپارل شي، دغه ټول شرایط دوی واضح کړل او د جرګې ګډونوالو ته یې څرګند کړل. خو د دې ټولو سره سره د افغان ولسمشر سپارښتنه دا وه چې دا اړیکې د امریکا سره دي، که د فرانسې سره دي، یا د برتانیې سره، یا د نورو هیوادونو سره، دا د افغانستان په ګټه دي، دا د هیواد د سولې او ثبات لپاره ډېر زیات مهم دي، خو په دې شرط چې د افغانستان ملي حاکمیت خوندي وي او دا قرارداد په داسې شکل سره وشي چې د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ کېږي. په دې ارتباط باندې ښاغلی کرزی ډېر زیات وضاحت وړاندې کړو، تقریبا د اویاومې لسیزې ستونزو ته هم اشاره وکړه او وویل چې دوی نه غواړي چې د یو ځل بیا د نړۍ لخوا هیر کړی شي بلکې په افغانستان باندې د دوی توجه د تل لپاره پاتې شي. ښاغلی کرتی په خپل خبر کې دا اشاره هم وکړه چې امریکا غواړي چې پورا ځواک سره په افغانستان کې پاتې شي. دوی دلته د پوځي تاسیساتو غوښتنه هم کوي او د ښاغلي کرزي په وینا دغه تاسیسات هم دوی ورته تیار دي چې دا تاسیسات د پوځي د امریکانو په وخت ورکړي، خو شرط به دای چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونه او نور ګاونډي هیوادونه اونه ګواښول شي او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په اړیکو باندې کومه ناوړه اغیزه ونه کړي. ښاغلی کرزي خپل وینا تقریبا پای ته رسولې ده او د جرګې ګډونوالو ته ژمنه وکړه وروسته له هغې چې دوه زه دې خپل کې سلام مشورې کوي. نو د جرګې پروستې ورځ به بیا یو ځل حاضرېږي او له دوی سره به د افغانستان د ملي پوځ د روزلو په څرنګوالي همدارس د هغې د سمبالښت په څرنګوالي باندې به خبرې کوي. ښاغلی کرزي خپل وینا پای ته رسوله ده. اوس د لوی جرګې لنډمهاله مشر حضرت صبغت الله مجددي دوی وینا کوي، دوی هم د ستراتیژیک تړون په اړه باندې خپل نظر څرګندوي. البته د لوی جرګې د نن ورځې اجنډا د ولسمشر وینا ورکې شامله وه چې هغه وشوه. حضرت صبغت الله مجددي او ځینې نور میلمانه به خپلې ویناوې وکړي. د هغې نه وروسته به د لوی جرګې دپاره رئیس ټاکلې کېږي او د هغې مرستیال منشیان او د منشي مرستیال به ټاکلې کېږي. او همداراز ټاکل شوی ده چې لوی جرګه خپل بحثونه په څلوېښتو کاري کمیټو کې پر مخ یوسي. نو د نن ورځې لپاره به د دغو کمیټو رئیسان او منشیان ټاکلې کېږي او د نن ورځې جرګه به پای ته رسېږي. د دوی اساسي بحثونه چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه دي او د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه دي سر له سبا پیلېږي او دوی به په دې ارتباط باندې په کمیټو کې خپل کارونه پر مخ وړي. بله،
ډېره مننه حمید مومند چې تاسو موږ ته په افغانستان کې د څلور ورځنۍ لوی جرګې چې د نن نه پیل شوه د هغې تفصیلات راکول. او اوس هم اوریدونکو راځو چې په خوست ولایت کې خلک دغې جرګې ته څنګه ګوري. دوی سره د مشال خبریال نقیب الله متنوال خبرې کړي، نو راځي چې واورو دوی سوای.
زما په نظر دغه دودیزه جرګه دا زه مثبت ارزوم، په دې چې زموږ هیواد افغانستان ډیر کمزوری ده، که د اقتصاد له پلوه یې وښایي، نظام له طرفه یې وښایي، یا که هر اړخ یې وګورو نو ټول اړخونه یې ډیر کمزوري دي. نو امریکا که د امریکا سره په هغه ستراتیژیکې اړیکې چې موږ زموږ مشران په دوی پرې پوهیږي، په ښه سنجه سره، په ښه فکر سره دغه تړون ورسره وکړي په هره برخه کې، داسې نه چې خدای مکړه چې تیرې ناخوالې بیا تکرار شي.
زما خپل نظر دا دی چې په دې هیله چې هغه کسان چې هر هغه څوک تللی وي په صادقانه ډول په دغې جرګه کې هغه نکتې راوسپړي چې د افغانستان لپاره حل پیدا کولی شي.
نو دې ته داسې نوم ورکړل شوی دی چې مشورتي لویه جرګه. نو زما په اند دا کوم مشکل نه شي حل کولای، که د ستراتیژیک تړون پاکلی وي او که نور مسایل وي.
په افغانستان کې لکه دا شی جرګې ډېرې پخوا تېره شوې دي او پخوا ډېرې جدي وي، ډېرې کرکې وي، لیکن ایس نتیجه چا نه ده معلومه کړې چې دا جرګه به په کوم ځای ته اومه شي او چېرته به وشي. خدای دا وکړي چې د افغانستان په ګټه وي دا اوسنۍ جرګه، اوس څه نتیجه یې وځي، لیکن څومره جرګې چې شوې دي هېڅ نتیجه یې افغانینو ته نه ده.
په روحي لحاظ به دا ملت او د دولت ارکین په دې مطمئن شي چې موږ د موجود دغه سیستم د لاسه نه ورکوو، او په ضمن کې به د دوی مخالفین هم په دې متأکد شي چې د مذاکراتو نه بله لار نشته. په نظامي لحاظ موږ دا دولت شون کولی دی ګټي. نقصونه یې دا دي چې دا لیوی خو به همجواران هر څومره چې وس په توان کېږي، څومره چې توان پوروي، څومره چې وکولی شي، دا به د مختلفو نومونو باندې په افغانستان کې به امنیتي تلمن ووهي او لا به تحریک شي. د په هیڅ به سرفره باندې ونه کیږي او افغانستان د یو بد بحران خواته به تر یوې معینې مودې پورې لاړ شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان ته چرته چې تیر شپه د امریکایي ډرون بریدونو له امله یو شمیر مشکوک اورپکې وجل شوې دي. دا وخت موږ سره د مشال خبریال سیلاب محسود د ټلیفون په لیکه دی، دوی ته ستریم شي وایو. او سیلاب محسود، تاسو د دغه ډرون بریدونو په اړه څه تفصیلات لرئ؟
د سولی وزیرستان په لر غریزا سیما بوبړ کښې شوي دي، چېرته چې بېاوباز چېرته چې پنځه بېاوبازه امریکایي الوتکو د ببر په سیمه شه د دوه طالبانو چې نمونه یې مولانا سلام او مخلص دي مرکزونه په نقشه کړی دي او اته توغندي ورباندې داغلي دي دا هغه ځاینه را رسېدلې اطلاعاتو په مطابق او د سعودي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د خفیه ادارو د چارواکو په د وینا سره سم په دغه بریدونه شوي ټول شپاړس کسان وژل شوي دي چې پکښې ځنې ورچني او نور ځایي طالبان چې د کوم تعلق د مسعودو سره دی وشول شي. جی
ډېره مننه سلام مسعود. اوریدونکو دا و د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته په جنوبي وزیرستان تیره شپه د امریکایي ډرون بریدونو په اړه تفصیلات درکول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو تغوغي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ کاپ ګوند دنیا عزیز لخوا د نجونو د قران سره وادولو په سوره کې ورکولو او د وراثت نه محرومه کولو پر ضد د قانون منځوري ورکړي چې د سېنات نه د پاس کېدو او د صدر آصف علي زرداری د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه عملی شي. په پاکستان کې خزې چې د یو شمېر ټولنیزو مسلو نه تیریږي دا قانون به آیا د هغوی په مشکلاتو کې څه کمی راولي او کنه؟ تفصیل اسلام آباد نا سراج ظهیر وړاندې کوي.
د دې قانون تر لاندې به د خزو د قران سره واده کوونکو او پسوره کې ورکوونکو ته به لګ تر لګه درې کالو پورې او زیات نه زیات وو کالو پورې د بند سزا او د 15,00,000 روپۍ جرمانې سزاګانې ورکولې شي. دغه رنګ د میراث یا وراثت نه یو خزه محرومه او په زور واده کوونکو ته به لګ تر لګه 15,00,000 او زیات نه زیات 10,00,000 پورې د بند سزا او د 10,00,000 روپۍ سزاګانې یا دواړه به یوځای هم ورکولې شي. د دې بل په اړه مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړي او د دې بل وړاندې کی دنیا عزیز اویل چې دا بل په متفقہ توګه د تیر نه پورز باندې د قومي اسمبلی نه په متفقہ توګه پاس کړی شو او د دې وروسته دا بل سېنات ته لیږل شوی دی او د سېنات د منځوري وروسته به د صدر آصف علي زرداری ته لیږل شي او د هغه وروسته به دا په باقاعده توګه یو قانون وګرځي. نو موري د دې بل په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
جی، یو جو بل ہے پاکستان میں کسٹمری پریکٹسز چلی آ رہی تھی، ان کو کرمنلائز کرنے کا لا ہے.
دابل چکم دے کے پخوزو چکم ظلمنا پاکستان کے دڈیر مدیر آسیرا روان ہو آغا جرم گرزولی شوی دی. اصل کے کل چبا پا زنانا ظلمنا کے دل نو خلق بوائل چدا زمن کورنے مسلی دی. اس دے قانون رست بادا کورنے مسلی نوی بلکہ دائی او جرم دے او دا با دا سٹیٹ یا ملک ذمہ واری وی چد دے قانون ترلاندی حقیتا سزاگانی ورکڑی دارنگ با پخپلا ددی معاشرے نا پخوزو ظلمنا کے دل ختم شی.
د بشری حقوقو د تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته ویل چې دی بل لکبلبا په خصو ظلم کوونکو ته احساس وشي چې دا مسله اوس د قانون په لاس کې ده او دا رنګ به ظلمونه په خپل ختم شي.
دا چې اوس بل کم منظور شوه دی چې د دې خپل به بالکل فائدې دی لکه خلکو کې لکوندې آگاهي راشي لکوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي یا نور چې داسې ظلم کیږي په زنانو
دی. یادونه وړ ده چې د قرآن سره د خزی د واده کولو تشریح داسې ورکړی شوی ده چې خزه به په قرآن قسم پورته کوي چې دا به خپل ژوند بې د واده تیروي او وراثت یا میراث کې به خپله برخه نه غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پېښور یونیورسيټي کې د پښتنو په جنگزپلو سیمو کې د بدلون په نوم یو نړیوال کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي باید پښتانه خپل سیمو ترهګری ختم کړي او د خپل پر امن روایتو او کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي. غلام غوسورو
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په پېښور پوهنتون کې د پښتنو په جنگ جګړې ځپلې سیمې کې د بدلون په موضوع د نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګرۍ په ستونزه کې دوی هڅې ورده کړې شوي دي. په پېښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ د سوري لاندې د پښتنو په جنگ جګړه ځپلې سیمه کې د بدلون په موضوع دوه ورځنی نړیوال کانفرنس سره رسیدلی دی. د دې کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل.
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے، یہ علاقہ
دا د پوهانو او امن سیمه ده. د دې سیمې د خلکو ډیر درانه روایت دي او په ادب، شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړي دي. په دې وجه نړۍ په دې خبرول پکار دي چې پښتانه امن خوښ دي او خپل روایت لرونکي خلک دي او هسې د ترهګرۍ په معاملې کې ښکېل کړي شوي دي او دوی ترهګر نه دي.
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
پیخور پوانتون کی د دے نړیوال کانفرنس د گٹی پاڑا د پیخور پوانتون وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمت حیات مشال ریڈیو ته ویل،
مونږ غواړو چې د دې خلق علم کی پدی باندې پوی شي، پدی مسله باندې مونږ ځان پوی کو او بیا دا قوم پوی کو. هم د دې دا سجیشنز او دا ریکمنډیشنز به مونږ گورنمنت ته لیکو، دا به چاپ کو. هم د کسي اداري چلیږي، حکومتونه پدی چلیږي، نو دا یو ډیر لوی قدم دی چې اوسو ان شاء الله چې دا شي به مونږ نور کانفرنسونه ارګنایز کو. بل دا چې دا زمونږ افغانان دي، هم زمونږ رونه دي، او دا الته شي هر څه کیږي دا غي اثر په مونږ ورځيږي. نو مونږ به دا سی یو پالیسی کو پدی باندې به
پدے کانفرنس کی دا پولیٹیکل سائنس دا سانگی مشر پروفیسر ایزید ہلالی دا بروکنگ اینڈ فورڈ فاؤنڈیشن یو سروے ہم شریک کړه. دا دغا سروے پتنازل کی پروفیسر ایزید ہلالی مشال ریڈیو تا وویل چې په پاکستان کی 15% ځانمرګي برید کون کی پختانه ندی او زیادتره د ترهګرۍ مرکزونه په سویلي پنجاب کې دي.
حقیقت یې ہے کہ 2001 سے
دا دی چې د 2001 نن پورې چې څومره ځانمرګو بریدکونکو په پاکستان کې بریدونه کړي دي، په هغه کې زیاتره ځانمرګي بریدکونکي پښتانه نه وو. په هغه کې چچن، ازبک، تاجک او د مرکزی آسیا د سیمو نور خلک وو. په هغه کې د جنوبی پنجاب پښتانه وو چې د جنوبی پنجاب په خواره وره غټه سیمه کې میشته دي، چرته چې اوس هم د 15,000 پورې مدرسې دي او هغه مدرسې دا ځانمرګي برید کوونکي پیدا کوي. هغوی ته عسکري روزنه ورکولی شي، د هغوی د مالي مرستې پته نه لګي چې څوک هغوی له کومک ورکوي، او بیا نوم د پښتون راځي چې پښتون ترهګر دی. نو د پښتنو په اړه خو د بروکنګ اینډ فورډ فاونډیشن تجزیه خو لږه وګورئ چې په 2009 لسم کی پسلو کی 15% ځانمرګي برید کون کی په خټه پښتانه نه وو.
کہتے ہیں کہ اس میں 85 تو نان پختون تھے.
ولې د پاکستان او افغانستان د پولی دواړو غاړو باندې جوړ نظر لرون کې شینون کې خبريال رحیم الله یوسفزئی د دې نړیوال کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بروکنګ اینڈ فورڈ فاؤنڈیشن د دې سروې سره هغه اتفاق نه کوي.
اکثر مونږ وایو چې دا کار پختون نشي کولی، مسلمان نشي کولی. پختون کوي لګیا دی، مسلمان کوي. حامد کرزئی سره زما ملاقات و کابل کې. کرزئی سے وی ودا چې کوم افغانستان کې ځان وجون کې بریدونه کوي، د کې 15% هم افغانان نه دي. ما ته وی مې 95% چې کوم دین هغه افغان یا پختون دی. د خبرې نه انکار نه پکا دی، حقیقت دی چې مسلمان دا کار کوي، پښتون هم دا کار کوي. دغه مرکزونه، دغه مشران، تحریک طالبان پاکستان، دغه چې کوم اتحادیان دي، جهادیان، هغه جات چې دین هغه پښتانه دي. نو دا چې پکار دی چې دمن نور کار وشي.
په دې نړیوال کانفرنس کې د پښتنو په ټولنه، د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ په محرکاتو، په سیاست کې د ښځو په کردار او په دینی مدرسو مقالې وړاندې کړې شوې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو مقاله زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي چې د پاکستان او افغانستان د پولې د امنیت په اړه لیکل شوی.
واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پولې دوړ اړخونو ته د شکونو بچای ده. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت په امریکایي ځواکونو د پاکستان لخوا هغه وخت راکټي بریدونه وشو کله چې دوی د غلطه ګزمې کولې، او دغه بریدونه د پاکستان د سلورمې پوستې نه وشو. امریکایي ځواکونو په دغه حال کې د ځان شناخت وکړو. بریدونه د یو وخت لپاره ودرېده او بیا شروع شو. سره د دې چې په افغان جګړه کې د پاکستان خپل کردار دی، خو دې پیښې امریکایي ځواکونه په داسې حال کې پرېښود چې هیڅ یې نشو ویلی چې دا بریدونه د پاکستاني ځواکونو لخوا کېده او که نه پاکستاني ځواکونو دغه پوسته خوشې کړې وه او دغه ځای کې وسلوال پټ شوي وو. ورسپانه لیکي دا پیخه چې سپیناوی نه دي شوی د پاکستان په اړه هغه چیلنج یا ننګونه ښکاره کوي چې ګنې پاکستان د هغه وسلوالو ګوندونو مرستیال دی کوم چې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د پولې دواړو اړخونو ته په یو بل تورونه لګول کیږي. افغان چارواکي وخت په وخت تور لګوي چې پاکستان د وسلوالو ملګری دی، دوی زیاتی د پاکستان استخباراتي ادارې وسلوارو لپنګ او وسلې ورکی او تربیت کوي او بیا افغانستان ته جګړې لا رالیږي. خو بیا پاکستان دغه تورونه په سختۍ سره ردوي او وایي د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي 13 میاشت د پاکستان ولسمشر دا ژمنه کړې وه چې حقانی نیټورک به د مینځ وړي. د حقانی نیټورک په اړه یو لوړپوړی امریکایي فوجي چارواکي ویلي وو چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI خلاص دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی د مجید بابر نه لړ خبرونه اورو.
په کابل کې لویه جرګه پیل شوه. افغان ولسمشر حامد کرزی جرګې ته په افتتاحي وینا کې وویل چې د دغې جرګې مخه افغانستان کې امن بشپړ کول دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه ترهګر نه دي. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې تیر شپه په امریکایي ډرون بریدونو کې 14 مشکوک اورپکی وجل شوې دي. د یو کال د خبرو اترو نه پس IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ته افغانستان لپاره د 134 میلیون ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقونو سرغړونه هیره نه کړي. د برتانیې عدلیه وایي د ویکیلینکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکي جولین اسانج د دغه هیواد څخه د وستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. شام ویلي دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې د مراکش په سرخار رباط کې جوړیږي به برخه نه اخلي.
مشال ریډیو تغوغي او اوس هم پر روان خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداري او د ترکمانستان ولس مشر قربان علي محمد دوف یو په یو ملاقات کې د ترکمانستان، افغانستان او هند په مېز کې د ګیس په منصوبه په تیزی سره کار شروع کولو باندې سلا کړې ده. دینه علاوه د معیشت، تجارت، ثقافت او د اطلاعاتو په شوبو کې د مرستې 15 نورو معاهدو باندې هم دستخطونه وشول. ادارې لیکي چې د معاهدې د دې خبرو نه دا څرګندېږي چې د پاکستان حکومت ته د ولس د مسلو پورا احساس دی او د ترکمانستان سره د تعلقاتو په زیاتولو کې د هغې د مادني وسیلو نه پورا فائده اوچتول غواړي. دغه سي پاکستان هند ته باور ورکړی دی چې پاکستان هند ته په غوره ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ دی او په دې حق له خپل کوششونه جاري ساتي، خو هغوی د هم د نان ټیرف خنډان ختم کړي. ادارې لیکي چې که حالات هم دغه سي پاتې شول نو د هند، افغانستان او د منځنۍ ایشیا سره په تجارتي تعلقات په ښه کېدو باندې به د پاکستان معاشي حالات ډېر ښه شي او کاردا چې داسې قسمه کوششونه دي جاری وساتلی شي. جنگ رسپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د ګل پر ورځ د کرایې د بجلی کرو پاوریدنې په دوران چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل ریمارکس کې ویلي دي چې د داسې کمپنیانو په وخت بجلی نه پیدا کولو په وجه د هغې بندیدل ضروري وو. حکومت دې خپله عملداري جوړېږي نو د بیلونو په حق لاسه قسمه مسله به نه وي. چیف جسټس زیاته کړه چې که حکومت په سم نیت کار وکړي نو د ولس مسلې به په خپله ختم شي او دې خبره باندې اپوزیشن او میډیا هم زور اچوي. اداري وایي چیف جسټس دا هم وویل چې هغه وخت لاړو چې سیاستدانانو په غټو غټو خبرو با اولس تیر وتل. اوس خلک په داسې خبرو ډیر ښه پوهیږي او د مسلو مثبت حل غواړي. د حکومت کار دا دی چې هغه عام کستا د ژوند تحفظ ورکړي، ګرانی کمه کړي او د صحت او تعلیم سهولتونه ورکړي. اداریا وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري دا هم وویل چې موږ دا منو چې په ملک کې حالات ډیر ښه نه دي، خو په دې کې د ډیرو مسلو ذمہ وار حکومت پخپله دی. اداریا خیره کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د خپل پاتې وخت کې د اولس حقیقي مسلو اړخ تا پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې محرم الحرام کې بعد څه قسمه پیښنه د بچ کېدو دپاره د ښار دننه اوسیدونکو ته د حکومت له اړخه به خاص قسمه کارډونه ورکړی کیږي او د ماتمي جلوس تیرېدو لپاره به په لارو کوڅو کې سخت حفاظتي کامونه پورته کیږي، ځکه چې تیر ځل د ښار دننه اوسیدونکو ته خپل کورونو ته تلو راتلو کې ډېر مشکلات راغلي وو، د کومې په وجه چې دا ځل به هغه ټولې کمای پوره کړی شي. ادارې اخره کې لیکي چې نه یوازې دا ځل د سیکیورټي چارې پولیسو ته پرېښودې شي، بلکې دې لپاره دې کوټلې لارې ولټولې شي چې دا رنګ محرم کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات په واس سټریټ جرنال کې په کابل کې کیدونکو د لوی جرګې په اړه لیکنه شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي په امریکا خپل خبرې ومني چې د بهرنیو ځواکونو د تګ وروسته د هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی مرستې جاری وساتل شي. بل لوري په ټایمز مجله کې د ایران د لانچمن اټمي پروګرام په اړه هم یو مقاله لیکل شوې چې اټمي وسله ترلاسه کولو نه وړاندې اوس هم د ایران لخوا خطر موجود دی. دا چې څنګه د دواړو مقالو مهمې خبرې بعد ملیحا امیرزاده نواورو.
وال سټریټ جرنل لیکي دا هفته به په افغانستان کې د کیدونکو لوی جرګې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دې پر خپلې خبرې ومني. په دې غونډه کې به د بیلابیلو ولایتونو نه سباندې 2000 استازي ګډون کوي چې د غونډې په اړه لاول نه مخالف ګوندونو مخالفت شروع کړي او د ترهګرۍ بریدونو زور نیولې دي. ورځپاڼه لیکي پخوانی وخت په کتلو سره چې کله د سوړ جنگ نه پس امریکا افغانستان ته توجه ورنکړه اوس د حامد کرزی انتظامی غواړي چې د 2014 کال وروسته د اقتصاد د افغان امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره ضمانت ترلاسه کړي. امریکا دا وخت په رسمي ډول د اوږدمهاله مالی ژمنو نه ډډه کوي چې بیا به په راتلونکي وختونو کې د پارلمان او د انتظامی منظوري ته ضرورت لري. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزی غواړي چې د بارنیو ځواکونو د وتلو سره سم زر تر زره امنیتي کنټرول ترلاسه کړي او دا هم چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په شپه کې چاپي چې د مودې راهیسې تر بحث لاندې دي ودرول شي. دا چې په راتلونکي وخت کې د پوځي اډو انتظام به څنګه وي او په راتلونکي کې به د امریکایي ځواکونو څه مقام وي دا به وروسته په خبرو اترو کې څېړل کیږي. خو دا مهال به په جرګه کې د پلان شوي راضینامې سره سم د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره اډانه جوړول شي. خو په ټایمز مجله کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه لیکل شوی چې په وروستیو کې د اټمي انرژي د سار نړیوالې ادارې د دې خبرې رسمن تصدیق وکړ چې داسې باوري شواهد موجود دي ګینی د ایران د اټمي پروګرام ترشا پوځي مقصدونه دي. د ادارې رپورت وايي ایران د اټمي وسلې د جوړولو په عمل بوخت دی. مجله لیکي د وسلې ترلاسه کولو نه وړاندې هم د ایران لخوا له اوس نه خطره موجوده ده. د عربي هیوادونو پاسون هم پر دغه سیمه اغیزه چوي چې یا خو جمهوریت او منځلاریتوب په لور تللی شي او یا بیا تندروه او سخت دریځه قوت تونه پر خپل اثر زیاتول شي. مجله زیاتوي وسله ترلاسه کولو نه وړاندې ایران د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د پروسې لپاره هم یو خطر دی ځکه چې د سولې لپاره یوازینی موقع دا ده چې د منځلارو سره دې خبرې وشي. خو د مجله په خبره بیا د حزب الله حماس او د شام په ملاتړ کولو سره ایران د امن ضد ډلې پیاوړي کوي او د منځلارو دریس کمزوري کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د شام حکومت د هیواد دننه د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لړۍ د ودرولو لپاره هم د گاونډي او هم د غربي هیوادونو د سخت فشار سره مخامخ دی. عرب لیگ د نهې په ورځ د شام د رژیم د مخالفو ډلو له استازو سره ولیدل. د ترکی حکومت هم په عین وخت کې ولسمشر اسد ته ویلي باید په سمدستي توګه د خپل ولس پر وړاندې له ظالمانه رویې لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
راپورونه وایي عرب لیگ چې په سوریا کې د مظاهره چیانو پر وړاندې د رژیم د تیرو سو میاشتو تیریو ته په کتنې په یاد ټولنه کې د دغه هیواد رکنیت معطل کړی دی. د سوریا د حکومت مخالف ډلو وغوښتل تر څو د اقتدار د انتقال په یو پلان جوړولو کار پیل کړي. رویټرز جانس د سوریا د قومي شورا د یو مشر غړي عبدالباسط صداح له قوله لیکي چې وایي عرب لیگ به په نږدې راتلونکي کې د سوریا د انتقالي دورې او نورو اړوند چارو په اړه د مفصلو خبرو تر په مخه د هیواد د مخالفو ډلو یو کانفرنس راوبلي. اجانس بیا د روسیې د انټرفیکس خبري اجانس د راپور په حواله وایي د دې هیواد د خارجه وزارت چارواکو په ماسکو کې د سوریا د قومي شورا له یو بل مشر برهان غلیون سره چې په پیرس کې ژوند کوي په لیدنه کې په نوموړي له اسد رژیم سره د خبرو پیلولو لپاره زور راوړ. غلیون په جواب کې وویل د خپل روسي ورونو په مرسته باندې سوریا د بحران دی او سولې زحل لپاره هڅې وکړي او زیاته کړه
نعتقد ان التقدم على طريق
د سولې زه خبرو تر په لار د پرمختګ لپاره سوده غشخړه هوار شي باید یو سرګند ګام پورته کړل شي یو مضبوط سیمبولیک اقدام او د دې پیل باید له نړیواله ټولنې او عرب ملکونو څخه وشي او باید روسیا هم د دې لپاره چې سوریا په یو نوي پړاو کې داخله شي ولسمشر ستا د استعفا ورکولو لپاره ووایي.
دخول سوریا في حقبه جديده
بیا په وخت کې وایي د امن لپاره عربي هیوادونو سره پکړیو خپل وجمنو ټینګ ولاړ دی تر څو په سوریا اوربند عملی شي او له مخالفو ډلو سره د ډایلاګ عمل پیل شي. په عرب لیگ کې د سوریا به برخه کېدل ویل کېږي چې د ولسمشر اسد واکمنۍ ته یو ستر ضربه رسولې چا چې همیشه ځان د عربي نړۍ د یو اتل په توګه حساب کړی دی. ورسته له هغې چې د تیر اتوار په ورځ د اسد د رژیم حامیانو د عرب لیگ د پریکړې د غبرګون په ترڅ کې د ترکیې په شمول د سعودي عرب او د فرانسې په سفارتونو حملې وکړې، د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان په انکره کې د خپل سیاسي ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د سوریا له حکومته د تورنو تنانو د نیولو په غوښتنې کولو ولسمشر اسد ته مخاطب شو چې ورباندې د خپل ولس پر وړاندې د ظلم زیاتی د لړۍ د ودرولو لپاره په زغرده غږ
وکړ.
د مظلومو خلکو په وینو راتلونکی نشي جوړېدی او کنا تاریخ به داسې مشران په وینه د پایدونکو تنانو په توګه یاد کړي. اسد ته د دغه رنګ یو باب د پرانستلو په لور روان یې. هغه څوک چې د ظالمانه کړنو لپاره ورته بدرد ویل کېږي به زر یا په زن سره د خپلو اعمالو قیمت ادا کړي. باید وویل شي ترکیه دا مهال د سوریایي رژیم د اپوزیشن د لومړنۍ کرښې د ډلو قربانه ده چې په عین وخت کې عام سوریایي وګړو او هغه سرتیرو ته چې د سوریا له پوست سره اړیکې پرې کړې دي هم پناه ورکړې ده. ترکیه که څه هم چې په سوریا له خپل اړخه د کومو ځانګړو بندیزونو خبره نه ده په ډاګه کړې، خو رویټرز اجانس د هیواد د توانایي د وزیر ټینر یلډز له خولې لیکي چې وایي که چېرې د سوریا حکومت په مظاهره چانو تیریو کولو ته همدغسې دوام ورکړي نو زموږ لخوا دغه هیواد ته د برېښنا ورکولو پروژې کېدای شي چې اغېزمنې شي. اجانس دغه راز په جنوبي سوریا کې د ځایي فعالانو په حواله وایي چې د سوریایي ځواکونو او د تښتېدلو سرتیرو د تیر پیر د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 9 تنان ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرنۍ او مطبوعاتي ادارو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړل شوې، د مرګ ژوبلې د پیښو په اړه د سوریایي چارواکو او د فعالانو د بېلابېلو دعوو تصدیق کول یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 13 د یوې خبر پاڼې په خپرولو په دمشق د بهرنیو سفارتونو په نښه کېدل په کلکه غندلي او له سوریایي چارواکو یې غوښتي تر څو د بهرنیو کونسلګریو د شتمنیو او سفارتکارانو څخه د دفاع خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي. رسنیو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د بنگلادیش د سفر پر مهال کړې هغه وینا هم راغستې چې په ترڅ کې په ولسمشر اسد غږ کړی سو د خپلو خلکو پر وړاندې له ځپونکو فعالیتونو لاس په سر شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او اوس هم د مشال ریډیو په خبرونه کې راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ورسپانه ډیلی بیس په خپل یو ریپورت کې لیکي چې نیوز ویک مجلې د ملا عمر او سراج حقانی لخوا خپور شوی کوم اسناد ترلاسه کړی دی. هغه د دغه دواړو سوالو ډلو په سوچ او تګلاره کې بنیادی بدلون ته اشاره کوي. دغه بدله تګلاره صدا زموږ د همکار مجید بابر نه تفصیل ورو.
ورسپانه ډیلی بیس په خپل ویب پاڼه خپور یو راپور کې لیکي چې څنګه څنګه وسلوال طالبان د یخنۍ د راتګ سره لورو پرتو کلو ته ځي او خپلو پټرینو ته روان دي او د یخو په موسم کې د یوې بلې خونړۍ جګړې لپاره تیاریان نیسي. د یاغیانو مشرتابه د دینه پرته یو بل منصوبه سازی کوي، خو په انفرادي توګه دوی بیل بیل نظرونه لري او دا د سوچ فرق د هغو اسنادونه سرګندېږي چې امریکایي مجلې نیوز ویک ترلاسه کړې دي. ډیلی بیس لیکي چې دا مهال د افغان طالبانو لوړپوړي مشران لګیا دي خلکو ته هغه خط ورکوي چې په 3000 ټکو مبني دي او پکې د مولا عمر د رژیم د دورې د ناکامو او غلطیانو ذکر شوی دی او پکې د یو شمیر نورو بدلونونو ذکر هم شته. خو بلخوا د خطرناکې ترهګرۍ شبکې مشر سراج الدین حقانی د افغانستان او د نړۍ د مستقبل په هغه تناظر کې یو کتاب لیکلی دی چې کله بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي. په دغه کتاب کې د القاعده شبکې د ترهګرۍ چلونه او څنګه به په غربي نړۍ کې هدفونه په نښه کېدای شي نقل شوي دي. ورسپانه ډیلی بیس لیکي چې دغه دواړه اسنادونه سرګندوي چې د وسلوالو یاغیانو مشرتابه په خپلې زړې مبارزې او تګلارو کې خاص بدلون راوستی دی. ورسپانه زیاتوي چې د افغان طالبانو مشرانو او د افغان طالبانو واکمنې ډلې چې د کوټه شورا په نوم یادیږي چرې هم په افغانستان کې په خپل 15 حکومت کې د شو غلطیانو اعتراف په ډاګه نه وکړي، خو د مولا عمر دا نوی خط د طالبانو په سوچ کې یو نوی بدلون ته اشاره کوي او په حقیقت کې هم دغه بدلون د وجې په افغانستان کې امن راتلی شي. خو د بده مرغه حقانی شبکه په اپوټلو روانه ښکاري. د حقانی شبکې غړو په روان یاغیتوب کې تر ټولو خونړو قاتلینو رول لوبولې دي، خو په دوی چرې هم د افغانستان د پولو نه بهر د بریدونو تورونه نشته. خو اوس د سراج الدین حقانی دغه نوی کتاب یو مهم ثبوت دی چې هغه اوس د نړیوال جهاد نظریه په مخ کې بوزي او که اوس هم امریکایي چارواکي په دې هڅو کې وي چې حقانی شبکه څنګه د خبرو اترو میز ته راولي نو دا به د وخت ضایع کول وي.
زمون همکار مجید بابر وو د بلوچستان کوټه خار سره تعلق لرونکو خبريال سراج احمد ملک ته امریکا پناه ورکړي. د سراج په وینا د دوی ژوند ته خطر ده او د دوی ملګری د اغوا کېدو وروسته وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د سراج ملک سره خبرې کړې دي چې تاسو ته مهم ټکي زمون همکار ګلیاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼې یو بلوچ صحافي سراج احمد ملک ته د امریکا لخوا د سیاسي پناه ورکولو په اړه مقاله خبره کړي. ورسپاڼې لیکي چې سراج ویره لري چې په خپل هیواد کې د دوی ژوند ته خطر دی او د دوی ملګری بې درکه کیږي او بیا د ګولو سوري مړی موندل کیږي. ورسپاڼه لیکي چې د یو ډاکټر زوی د کورونا ونیول شو او بیا ورک شو. د سراج یو بل صحافي ملګری اغوا کړی شو او بیا مړی د سین نه ومندل شو. همدغه شان د طالب علمانو د ټولنې د یو مشر مړی په لوی لار کې ومندل شو. ورسپاڼه په مقاله کې د سراج ملک چې دا وخت د امریکا په آرلنګټن ښارګوټي کې اوسیږي د مرکې حواله ورکړي او لیکي چې دوی به خپل هیواد کې له ماشومانو سره کرکټ لوبې کولې، د خلکو سره به مرکې کولې او د ځوان خبريالانو سره به یو ځای کار کولو. خو د جون میاشت په لومړو کې د دوی استاد چې شاعر او سکالر وو په کوټه کې نامعلومه کسانو وژلو. ورسپاڼه لیکي چې سراج د اگست په 19 نیټه په امریکا کې د پناه درخواست جمع کړو. په دې درخواست کې سراج ویلی وو چې دوی په بلوچستان کې خبريال او د خیر خیګړې کارګر دی او په نسل بلوچ دی او فوج لخوا د نیولو او پرې تشدد ویره لري او کېدی شي چې حکومت دوی اغوا کړي او بیا یې ووژني. ورسپاڼه لیکي چې دوه اونۍ وروسته د سراج درخواست منظور شو. دا په امریکا کې ډېر غیر معمولي ګام وو چې دومره لږ وخت کې د امریکا لخوا یو پاکستانی ته پناه ورکړل شو چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. سراج ملک د پناه درخواست منظور کېدو وروسته وایي چې دوی کله هم نه غوښتل چې خپل هیواد پرېږدي او نه غواړي چې هلته شهید شي. سراج زیاتوي چې په بلوچستان کې ارجنټینا په شان ناوړه جنگ روان دی او دوی ضرورت محسوسوي چې دا قصې بیان کړي، خو دا نشي برداشت کولی چې په خپله یو قصه جوړ شي. ورسپاڼه لیکي بلوچستان کې بهر ملکي خبريالان نشي تللي چې ځمکني حقایق معلوم کړي او په پاکستان کې ورسپاڼو د القاعده او د طالبانو پر ضد د عملیاتو او د ډرون بریدونو په اړه خبرونه خپروي، خو په دې سیمه کې چې سره روان دي د هغې په اړه غلي دي. د دې له وجې د سراج په شان څو خبريالان خپل کورونه پرېښودي دي او د حالاتو پلټنې کوي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه په مقاله کې بیا د سراج د مرکې حواله ورکړي او لیکي چې دوی د بې درکه کېدو ویره همیش د دوی په ذهن کې وي او هغه چې په خپل سیمه کې له کومو ملګرو او کارکوونکو سره به کار کولو اوس بې درکه شوي. سراج وایي چې نن به بل چا سره داسې کېږي او سبا له دوی سره هم داسې کېدی شي. ورسپاڼې په مقاله کې د بشري حقوقو د اثار د ادارې رپورټ حواله هم ورکړي او لیکي چې په بلوچستان کې د مشرانو او د روښان فکره کسانو د بې درکه کېدو پیښې سوا شوي او په 2009 کال کې د اغوا کېدو او د وژلو 15 پیښې رامنځته شوي. ورسپاڼې په مقاله کې د سراج حواله ورکړي چې د دوی په وینا په 13 لسیزه کې 15,000 بلوچان بې درکه شوي او دا معامله کله هم په سنجیده توګه نه ده اخیستې شوي. ورسپاڼې په مقاله کې د پاکستان د یو سفارتکار حواله ورکړي او لیکي چې چارواکو سره د دې جوابونه نشته، هوا غزکه چې احتساب نه کیږي. سراج هم په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره دروغ ویلي او حالات هم داسې نه دي چې څنګه سراج بیان کړي. ورسپاڼې لیکي چې د پاکستان نوموړی صحافي نجم سیټي چې په ورسپاڼه کې د سراج مشر پاتې شوی وو خپله په امریکا کې د فشار نه د بچ کېدو لپاره موجود دی. نجم سیټي وایي چې پاکستان کې د حکومت د درغلو ښکاره کولو لپاره میډیا آزاده ده، خو فوج او د استخباراتي اداره پاړه لیکل ویرنه ډکه خبره ده. سیټي وایي چې میډیا ځکه هم ویریږي چې دوی د بچکولو لپاره څوک هم نشته. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د مقالې په پای کې د سراج ملک حواله ورکړي او لیکي نور نړۍ ته د بلوچستان د آواز رسولو لپاره د یو پیغام رسوونکي ضرورت دی. دوی په امریکا کې نه پیسې لري او نه هم دفتر، خو د دې ځاینه به پیغام رسوي.
زمونږ همکار ګلیاز وو او اوس راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي مجله اټلانټیک په افغانستان کې د طالبانو د یو پخوانی عربي مشر سره مرکه کړې چې 13 کاله وړاندې د روس خلاف په دغه هیواد کې جنګېدلی وو او په ایران کې د 10 کلونو د نظربندۍ وروسته اوس خوشې کړل شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې تر څنګ ورو. امریکایي مجله اټلانټیک کې لی فیرل د طالبانو د یو پخوانی مشر په اړه لیکي چې په ایران کې د 13 کالو په کور کې د نظربندۍ وروسته خوشې کړل شو. دغه کس چې مصطفی حامد نومیږي خو د ابو ولید المصری په نوم مشهورتیا لري، په ایران کې د 13 کالو د نظربندۍ وروسته خوشې کړی شو. لیکوال لی فیرل وایي د مصر په اسکندریه ښار کې د المصری سره لیدکاته وکړل چې پکې المصری په افغانستان کې د طالبانو طالبانو د مشر ملا عمر پوزی کمانډر جلال الدین حقانی او د القاعده د پخوانو او نو مشانو په اړه خبرې وکړې. لیکوال وای ابو ولید المصری په هغه لومړنو عربیانو کې یو دی چې دیرش کال وړاندې په افغانستان کې د روس خلاف جهاد کړی وو او په هغه لومړنو بهرنیانو کې هم راځي چې د ملا عمر سره یې خپله وفاداری څرګنده کړې وه. المصری یو خبریال هم دی او د افغانستان په کندهار کې د الجزیره بیورو چیف هم پاتې شوی وو او د افغان جهاد په اړه د یو تاریخ لیکونکي په حیث هم وپیژندل شو چې په دغه اړه یې 12 کتابونه لیکلي دي. المصری وای په ایران کې د بند تیر وختي د ژوند ته ټولو سخت وخت وو او زیاتوی یوازینی ګټه یې دا و چې هغه په دغه دوران کې خپل کتابونه ولیکل او دا شان مطالعه هم وکړه. المصری وای ایران غوښتل چې هغه د ټول عمر لپاره په کید کې وساتي، خو زیاتوی د کورنۍ او دوستانو د مسلسل کوششونو وروسته د ایران حکومت مجبور شو چې د خوشی کړي. لیکوال د المصری د خلی لیکي چې وای د په هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې وو، ملا عمر ته ویل چې باید د ایران او پاکستان سره د دوی اړیکې خې وي، ځکه چې افغانستان بندرګاه نه لري او د دغه هیوادونو نه دوی ګټه پورته کولای شي. المصری وای ملا عمر یې دغه تجویز منلی وو او له دغې وروسته یې د ایران سره په دې اړه خبرې هم پیل کړې وې. په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو المصری وای دوی د ایران سره په پوله د ایرانی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې چې دوی به د امریکا خلاف په جنگ کې سمرسته وکړي، خو په دغه اړه ایران دوی ته مثبت جواب ورنکړ او زیاتوي له دغې وروسته د ایران په بدلیدونکي رویه هم دوی پوه شول چې په اصل کې ایران په افغانستان کې خپل لوبه پر مخ بوتلل غواړي. المصری وای کله چې هرات د اتحادي ځواکونو په قبضه کې راغی، نو له دوی سره بل لار نه و بغیر د دې چې ایران ته ولاړ شي، چې بیا ورستو د ایران په پوله دی او د ملګري ونیول شول. المصری وای د تاجکستان د النازا پاټۍ ځینې غړو د مرسته وکړه چې د راخلاص کړي او کورنۍ هم ایران ته راولي. دی وای نه پوهیږي چې د النازا پاټۍ دغه کسان په ایران کیسه کوي، خو دوی د 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په ایران کې خپل موجودیت لري. المصری زیاتوي ایران یو شمیر عربیانو ته په 2000 لومړي کال کې پناه ورکړې وه او کېدای شي دوی هم خوشی کړي وي، خو کله چې ایران دا واوریدل د امریکا لپاره د ډېر مهم دی چې وینیسي، نو ایران بیا داسې فکر کولو چې ګنې دوی ډېر مهم کس ونیولو او ځکه د سناسر لس کاله په ایران کې په کید کې تیر کړل او اوس یې ځکه خوشی کړو چې ایران دا ګڼي په سیمه کې به د دوی ګټو ته وده ورکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. مشال ریډیو تغوغي پر روانه خبرونه کې اوس هم زو د قبایلی سیمې محمدو د جنکو یو میډل سکول ته د کوم چې دیوالونه غورځېدلې دي د بجلی او بو تنظیم نه لري او غټه ستونزه چې د محمد ایجنسی محکمه تعلیم وایي د 400 کې راځي او د 400 زله انتظامیه بیا وای دغه سکول په محمد ایجنسی کې راځي. د دغه سکول زده کوونکو او استادان سوای د شاهنواز ترکزی په ریپورت کې تفصیل اورو.
د تنازع کار پنځه بشتو کلو کې جوړ ګورنمنت ګرل میډل سکول ملک امرود خان کورنه د تعلیمي انتظامیه لاړخه د ودانۍ د فندونو نور کولو لوجه خراب شوه دی. د پنای دیوالې غورځېدلې او د کمرو او د برامدو سیخونه بهر شوه دي. لس کال وړاندې دا اسکول د قبایلی انتظامیا محمد جنسی سره وو، خو وروستو دا سیمه په انتظامی توګه د 400 سره شامل شوه، خو د اسکول د استادانو تنخواګانې او د کلاس 4 نوکرانو اختیار هم د محکمه تعلیم محمد جنسی سره پاتې شو چې لا هم دغوی سره دی. د اسکول هډ ماسټر انیل ظاهر وای
ماشومان تعداد 300 دی، خو او شاد وته کول نو لواړ راځي دلته او به بالکل نیمه په کورون په وړو باندې وبراوړو بجلی اړینه دی، له خپل ټرانسفارمر په کار دی او پکی پکی او کمره کې نشتا فٹنگ خراب دے بارانی بس ٹول راسا سی دیوال نشتا چار دیواری
او دو اتم جماعت یو بل جن سمیرا وائی
اسکول کے بس سبق نور خخ خائستہ رہ بس اوران دے کنا رلوی کی چ باران می ٹول رغ کی گو دو بو مسالم دو کی بو کی نشتا نے بجلی پکے نہ خاص نشتا نے نہ پکیم پکے نشتا دے تمرا گرمی پکے اسکول دے پار تے منگا دا مسالہ کو چ دار سٹ کی منگل جوڑ دے کی
هم اسکول اسکول جماعت پوری شروع
منگا دا واڑو چدیا دلسم دا شکانا دا اسکول منگا نو سبق ہم دی کیو منگا غریبی دا منگا ددی کلی نہ بار سبق نشوی لے منگا چتم پاس کو بے منگا کورون کی کینو او اسی ٹائم ضایع کی کی منگا
دا اسکول ودانی خراب دا نو دا بارانونو پا موسم کی بیا ماشومان چیرتا کینی دا اسکول یو بل استاد روبینا بیگم وای
ہری وی کمری دا سے خطرناک ری کمری از منگ دا ماشومانانو تعداد دم ډیر زیات دی اسکول کی چ بارانو شدا رس خراب
مالک ملک زید خان وائی دا کلاس فور او دا استاذانو تنخواگان قبائلی محکمہ تعلیم محمد جنسے ورکوی باید اسکول وسغی ودانو ساتھی
نو اس چمو صوبائی حکومت ته وجدا اسکول جوړ کنا غو وجدا دی جنسے کار دے او چې د پاټ حکومت ته جنسے والا ته وی نو غوی وی چې دا چې کم دی نه لانی د صوبائی حکومت کار دے الان کې اسکول ته پرنیچر او د استادانو تنخواګان او کتابونه او کلاس پور تنخواګان دا ټول شیزونه چې کم دی نو دا د برا کیږي د پاټ د طرف کیږي اوسم
او د محکمه تعلیم محمد جنسے یو چارواکي نقاب شاه سره مو کوم محل تماس ونیو وی ویل
چرسدی ڈسٹرکٹ والا او د پېښور والا دوی بغیر ټول لغه ډیټیل د دوی موږ نو واشر چې کم کم تنخواګان دي کم کم کسان په دې سکولونو کې ډیوټي کې کم کم پوسټ باندې گئی کنه و یاره موږ په دې جون کې دی لغم کو وخواړو په دې جون کې اړو لاش به خبره غاړه وړه شي په دې ونه باندې کوس نوې کار دوی نو ور کې ده د پټی کلای والا یاره دا د پټی ایریا د چرسدی سره دی دا سپې خاور سره دی
د استادانو او د ځای ولس په غوښتنه اول دې د اسکول انتظامیا سرګن کړی شي چې آیا د قبایلی محکمه تعلیم سره دی او یا د ضلع چارسدی سره او وروسته دی د اسکول حالت ښه کول د پاره پیسې هم جاری کړی شي شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د چار شنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو
حجره
په اته ویش منټه کم دو بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو
د کرخي په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو
مشال ریډیو ته وګی او د رواني خبرونه په پای کې راځو یو بل رپورت ته د مشال ریډیو سره د مرکی ورستو په جلال آباد ښار کې یو 12 کلن جنۍ چې په لوښنه میږي د بوت پالش کاری ختم کړي او اوس په سکول کې زده کړې حاصلوي دا چې پلوشي څنګه د بوت پالش کار پرې خاودو او په زده کړو یې پیل وکړ په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي
د پلوشي په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوت پالش کار کولو مشال ریډیو سره د مرکې له برکته د بوت پالش کار ته خاتمه ورکړي او په خونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده پلوشه چې د کندې مور دوه ماشومانو ورونو او یوې کشرې خور یوازینی سرپرست ده د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې وسیږي د پلوشي مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بیوزلې کې سره ته صدارنګ کوي
زما میړه مرشه ز کوم دم دای بچی مې د اعتماد او بس دغه مالور مې ودولس کله نه لور مې ده چې وخت کې مې میړه مر شو دی بولانی وکړه خصو کړه په پالي شي کاوله او چې موږ سره موسسه کابل د خوانه کومک کوشو موږ ته به د موسسه والا چې موږ سره کومک کو موږ ته ویل چې خا دغه کومک موږ تاسو سره کو خلور باندې نور پالې شي ته نه پرې دي هغه رسته موږ پالې شي مې په لور نه کوم مرتب کې مې چول اوس مې د غلور خپل سبق وای
دا چې موسسه څنګه په لوشه پیدا کړه او څومره مرسته ور سره وکړه په خپل په لوشه یې راته وایي
پلوشه مینوم ده مخکبه می پالیشی کوله مشال رادو د خوانه چې تاسو موږ سره مرکه وکړله دا مرکه به کم کابل کې مؤسسی والا اوریدلې و
تانه زمونږ لمبر غوښته د ټلیفون به مونږ ته زنګ والو مونږ ته ویلې روزه کې وای کابل ترا شی به مونږ ته د 10,000 افغانۍ ورسېدلې کتابچه مونږ ته جوړ کړې ویل چې دا درې میشته وخلې او نور میش په میش راځي 4,500 افغانۍ تاسو سره مونږ کومک اوس خپل سبق وایم ته میدان خواته مرتب ده کنه اغل تزم ساری د خوانه زم اوس پالشي سامان مرته ولې د اوس پالشي نو
د یادولو د چې په مشال ریډیو کې د پلوشې مرکه د روان کال د اگست په 9 د خبر په وخت 10:20 او 30 سکنډو خبره شوې وه. د مرکې له خپرېدو نه مې څو ورځې وروسته د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې پلوشې پکې د جلال آباد ښار په یو چوک کې بوټان پالش کول. په 2-3 ورځو کې دا لینک زرګونو کسانو ته تللی او په سلګونو کسانو پرې تبصرې لیکلې وې او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تبصرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوي وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کېدای شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشې ټلیفون وکړ، ویې ویل چې موسسې ورته د اوږدمهالو مرستو کتابچه جوړه کړې، د بوټ پالش لکاره یې منې کړې او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګرانو مینهوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.